خپل غم تازه کوي. نو زموږ دا برنامه پام دې باندې پات رسیږي، وخت څلور بجې شو. درنو دوستانو، تر بلې خبرونه پورې مو زه اکرام الله اکرام او نصرت پرسا په لویو بخون کې سختن سپارو. هر چرته چې یاستئ روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ارګوی د ملي امنیت د شورا چې په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړ شوی و، په ورستیو تروریستي پیښو بحث شوی دی او امنیتی ادارو چارواکو ته دنده سپارل شوې چې په کابل کې د ورستیو هغه خونړیو پیښو په اړه څېړنې وکړي، چې د څو ژورنالیستانو او ګڼو نورو خلکو په وژل کېدو تمام شوې. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څاري داروي د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کمواله راغلی دی. او په کابل کې د دوشنبه په ورځ د دوو ځانمرګو بریدونو کې د 29 کسان وژل شوي، چې په وژل شوو کې د ازادي راډیو د دوو خبريال د درو همکارانو په ګډون 9 کسان خبريالان وو. د دوی ژوند ته کتنه لرو.
په پیل خبرونو کې زنوري اسنوري د خبرونو وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د لاسو خبري اعلان دی وجل کېدو په وړاندې خبرګونونه، او په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نننۍ غونډه. ایران د اسرائیل صدر اعظم وروستۍ ادعا رد کړې. د ارمنستان پلازمینه ایروان ته بیا په زرګونو مظاهره کوونکي واټونو ته راوتلي دي. د خبرونو تفصیل. د ازادي راډیو د خبریال سباون کاکل جنازه نن له غرمې مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوې. کابل لپاره برید دو نورو قربانیانو د ازادي راډیو د خبریالانو عباد الله هنانزی او فرشته محرم دورانی جنازې پرون په کابل کې خاورو ته سپارل شوې وې. ټاکل شوې چې د پنجشنبه په ورځ چې د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې سره برابر ده، د رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وژل شوو خبریالانو فاتحه په ګډه واخلي. په کابل کې پر خبریالانو د پروني برید چې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 تنه پکې وژل شول، د غندنو لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وویل دی دغو دو ځانو وژونکو حملو چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی ډېر په غوسه کړی او زیاته کړې ده چې په دغه حمله کې چې قصدن خبریالان په نښه شوي، یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې د رسنیو کارکوونکي د خپلو اساسي فعالیتونو په ترسره کولو کې څومره له خطر سره مخامخ دي. د امریکا دفاع وزیر، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دغه حملې غندلي. د بې پولې خبریالانو ټولنې چې تېر کال افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو دریم خطرناکه هیواد بللی وو، د دوشنبه د ورځې د پیښې په اړه له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یوه ځانګړي استازي په ټاکلو سره دا نړیواله اداره نړیوالې ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام رسولی شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر خبریالانو دغه برید جنګي جنایت بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس هم په کابل کې پر خبریالانو پرونی برید په سختو ټکو وغانده، او هغه د بشریت ضد یو عمل وباله. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل:
در قدم اول تسلیت میگم به همه مردم افغانستان، شهادت 21 تن از هموطنان.
لومړی د افغانستان ټولو خلکو ته د خپلو 21 هیوادوالو چې لاسي خبریالانو د شهادت تسلیت وایم. دا د افغانستان د ټولو خلکو په تیر بیا د رسنیو او خبریالانو د کورنۍ په وړاندې یو جنایت و. په عین حال کې دا ډول حملو تکرار ته په پام سره امنیتي مسؤلینو ته پکار ده چې لا زیات دې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. ښاغلی عبدالله نن مخکې ویلي وو چې د ملي امنیت شورا به په دې اړه غونډه وکړي، او د رسنیو او د حکومت د ګډې کمیټې د تېرې ورځې د غونډې پر هغو سپارښتنو به چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یې کړي بحث او خبرې وکړي، او ځینې پرېکړې به وشي. په دې اړه دا غونډه شوې ده، او وروسته به جزئیات له ازادي راډیو واورئ. دغه راز د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم د خبریالانو ټولنې په غونډو کې د کابل د تېرې ورځې د خونړۍ برید د غندنې تر څنګ د وژل شوو خبریالانو روح ته د دعا او فاتحې مراسم ترسره کړل. په جوزجان، کندوز، غور، بامیان، کونړ او پکتیا کې د کابل د تېرې ورځې برید چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغندل شو. د پکتیا د مرکز ګردیز په غونډه کې د رسنیو استازو او کارکوونکو په یوه غونډه کې په کابل کې د رسنیو پر کورنۍ برید د افغانستان د دښمنانو لخوا د بیان پر ازادۍ پلان شوي بریدونه وبلل.
ژورنالیزم اساساتو ته په کتو سره اغندول موږ مراد کړی که چیرته دغسې پیښی کېږي زه په دې باندې بیخي باوري یم چې د افغانستان ژورنالستان به د افغانستان په کچه یو تصمیم نیسي او جهت ته به ځان اچوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې یا نینن په یوه خبره کړې اعلامیې کې له حکومت غوښتي چې د 14 د بیان د آزادۍ د قربانیانو په نوم رسمن په جنتري کې شامل کړي. دې ټولنې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره ځینې نورې غوښتنې هم وړاندې کړې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو ادعاو په خاطر چې تهران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخته وړي او بدنامه دروغجن وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن سیشن وی په یو بیان کې وویل چې دغه تورونه چې تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه درواغ ویلي بې اساسه او شرمونکي دي او هغه د یو داسې کس لخوا لګول کېږي چې لویدلی او بدنامه دروغجن دی او له درواغو او چلول پرته بل څه نه لري. نتنیاهو پرون په هغو څرګندونو کې چې له تلویزیون خپرې دي وویل اسرائیل داسې اسناد لري چې هغه بیا ثابتوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو پلان لري چې هر کله کېدی شي هغه فعال کړي. اروپایي ټولنې دغه اسناد بې اعتباره بللي خو امریکا یې هرکلی کړی او دی د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللی دي. او د ارمنستان د پراخو مظاهرو د مشر نیکول پاشینیان په غوښتنه په زرګونو کسان بیا د پلازمینې ایروان واټونو ته راوتلی دي. پاشینیان چې په ارمنستان کې د بدلون غوښتونکی دی خبرداری ورکړی و چې واکمن ګونخای په پارلمان کې د صدر اعظم د ټاکلو بهیر بې لارې کړي. پاشینیان چې د صدارت لپاره یوازنی کاندید دی په هغه وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه خپرېده د پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان واکمن جمهوري غوښتونکی ګوند تورن کړ چې هڅه کوي په پارلمان هغه ځانګړې غونډه ګډوډه کړي چې له صدارت د هغه له استعفا وروسته رابلل شوې وه. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه له حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره د زر چمتو کړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر نن ازادي راډیو ته ویل چارواکي د دوشنبه د ورځې د پیښې ځواب ورکړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره په کابل کې د دوشنبه په ورځ په دوو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو خبریالانو ژوند ته کتنه لرو. دا بخنه نړیوال سازمان په کابل کې د دوشنبه د ورځې خونړی بریدونه جنگي جنایت بلل. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ژورنالیستانو خبریالانو او د مدني ټولنې غړو په کابل کې او خوست کې په ژورنالیستانو وروستي بریدونه غندلي. ریپورت به پی ولرو. همدارنګه که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونو هم واورئ چې په ترڅ کې اوریدلی شئ چې د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا د ازادۍ راډیو ده. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه له حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره د زر چمتو کړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چارواکي د دوشنبه د ورځې د پیښې ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال صدقه فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویل ټولې پیښې څېړل کېږي او کاري پیل کړي څو د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته شي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات لري.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د تیرې ورځې د ناوړه پیښې په اړه یوازې د چارواکو په خبرو او د داعش په مسؤلیت اخیستو قناعت نه کوي. د دغه ادارې اجرایوي رئیس د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه دې دقیقه او کره وپلټل سي او عاملین دې د قانون منګلو ته وسپارل سي. مجیب خلوتګر له حکومت غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب په هدف ته یو باوري او تاثیر لرونکي پالیسي چمتو کړي. هغه وایي موږ غوښتنه کوو چې د خبریالانو د خوندیتوب طرحه چې پرې کار روان دی ژر نهایي کړي څو موږ لږ تر لږه ډار ترلاسه کړو چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې قانون یو مقرره او پالیسي شته. تېره ورځ د کابل د نهمې امنیتي حفظې اړوند د شش درک په سیمه کې چاودنه وسوه چې خبریالان کارمندان د خبري پوښښ لپاره ورغلي و چې دویمې انتحاري حمله خبريالانو ته درنه مرګ ژوبله او واړوله. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د بیلابیلو رسنیو د لسو خبريالانو په ګډون 13 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې په پرانیو ترهګریزو حملو کې په وژل شویو خبريالانو کې د ازادي راډیو درې تنه خبريالان سباون کاکړ، عباد الله ننځي او محرم درانی هم شامل دي. د کابل د پرانی پیښې د نهو قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سی خبريال احمد شاه د دوشنبه پورز د دوه نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی وو. د افغان خبريالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شول او د بخښنې نړیوال سازمان دغه یو جنگي جنایت وباله. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل ټولې پیښې څېړل کېږي او کار یې پیل کړی چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. هغه وایي په دې اړه پریکړه وسوله. امنیتي ادارو، خبري رسنیو، خپل خبريالانو او د خبريالانو له فدراسیون سره ګډه او دوامداره ناسته لرو چې موږ د خبريالانو او خبري رسنیو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم چمتو کړو. ښاغلی سنچرکی زیاتوي د وژل شوي خبريالانو له کورنیو سره د عجلو او دوامدارو مرستو باندې هم غور روان دی. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره یانای وای که وضعیت پام ونیسي روان کال به خبريالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي.
بلخوا ارګ په یوې تازه خبر پاڼه کې ویلي دي چې نن د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د ملي امنیت په غونډه کې په وروستیو تروریستي بریدونو بحث وشو. د جمهور رئیس غنی له خولې په اعلامیه کې ویل شوي چې پرونی تروریستي برید د وینا پر ازادۍ برید او بشر ضد جنایت دی چې عاملین به یې د قانون منګولو او عدالت ته سپارل کیږي. نوموړي پر پیښه خواشیني ښودلې ده او مسؤلینو ته یې دنده سپارلې چې د تېرې ورځې د پیښې څرنګوالی او امنیتي خلاوې وارزوي او په دې اړه دې جزئیات او حقایق له رسنیو سره شریک کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې هم د ژورنالیستانو د وروستۍ وژنو په اړه مدني فعالانو، خبریالانو او ژورنالیستانو عکس العملونه ښودلي، غونډې جوړې کړې دي. په دې لړ کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په جوړ شوې غونډه کې یو شمېر مدني فعالانو، ژورنالیستانو او خبریالانو په کابل او خوست کې د ژورنالیستانو په نخښه کول وغندل او وروستي بریدونه یې پر رسنیو بریدونه وګڼل. اصیل زازی له پکتیا نور حال راکوي.
دلته د ګردیز ښارولۍ په تالار کې ګڼ شمېر خبریالان، د رسنیو مسؤلین، د مدني ټولنې استازي او د یو شمېر دولتي ادارو مسؤلین سره راټول شوي. په څیرو کې د غم او خفګان نښې لورایې ښکاري. دوی د کابل او خوست په ولایتونو کې د پرونیو تروریستي پیښو په ترڅ کې د وژل شویو خبریالانو انځورونو مخې ته شمې روښانه کړي. د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو له لوستلو وروسته ټولو الهي دربار ته لاسونه لپه او د کابل، خوست او قندهار وروستیو خونړیو پیښو قربانیانو ته د مغفرت او کورنیو ته د صبر او اجر د ورکړې دعا وکړه. د غبیر غونډې ته د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق، د پکتیا د خبریالانو ټولنې مشر نیاز الله اصیل، پکتیا پریس کلب مشر حکمل مسعودزي، د پکتیا مدني ټولنې استازي معروف افغان او د ولایت ویاند عبدالله حسرت پر لپسې لنډې ویناوې وکړې. دوی په خبریالانو پرونی بریدونه د افغانستان د خبریالانو پر کورنۍ د افغانستان او د بیان د ازادۍ د دښمنانو لخوا پلان شوي بریدونه وبلل. دوی ویل که د جګړې ټولې خواوې د خبریالانو په وړاندې د شنی بریدونو ته دوام ورکړي، خبریالان او رسنۍ چې تر اوسه یې په رسنیزو چارو کې د جګړې د ټولو خواوو ترمنځ انډول ساتلی، دې ته به اړ شي چې د جګړې د هغه اړخ په خوا کې ودرېږي چې د دوی د خوندیتوب خیال ساتي.
ژورنالیزم اساساتو ته په کتو سره هغه ډول موږ مراد کړی که چیرته دغسې پېښې کېږي، زه په دې باندې بیخي باوري یم چې د افغانستان ژورنالستان به د افغانستان په کچه یو تصمیم نیسي او جهت ته به ځان اچوي. دا چې موږ بې طرفي حفظ کړې ده په دې باندې چې د افغانستان دښمنان راضي نه وي، موږ دې ته هڅوي چې موږ فقط یو جهت ورکړو.
دغسې انسانانو وژل چې هغه د ټول افغان ولس غږ، د ټولو ولسونو او حتی تر ارګه پورې او د ټول افغانستان وګړو ته رسوي، د دوی وژل په هیڅ یو دین کې د دوی وژل روا نه دي او بلکې افغاني کلتور هم دې ته جواز نه ورکوي او د دوی مړینه د افغان ولس لپاره بلکې د دغه رسنوي لپاره یو ستر جفاوت را لوی خیانت و.
کچیرته د جګړې ښکېلې غاړې زموږ خبر اعلان وژنې دا په دې معنی وي چې دوی د ولس ژبه پرې کوي، نو بیا هم هیله کوم چې دوی د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او په راتلونکي کې دغه سفې تکرار نه شي.
معروف افغان د پکتیا د مدني بنسټونو په استازولۍ د مدني ټولنې د خواشینۍ او ډاډګیرنې پیغام واوراوه. د پر خبر اعلانو پرونی بریدونه د وینا پر ازادي برید یاد کړ او امیلینی وغندل.
خبر اعلان په دغه وطن کې تل په دې پسې ګرځېدلې دي چې ولسته آگاهي وړاندې کړي. آگاهي اواز په دې معنا باندې د دوی نه و چې دوی د وسلوال مخالفینو په خبرونه خبري کوي او په دولت کې د اصلاحات رانولي. موږ لیدلې دي چې خبر اعلانو په حکومت باندې هم نیوکې کړې دي. د ولس حق تر وخت دی او همدغه اصل ته په کتو سره پکتیا مدنی ټولنې دغه بریدونه په کلکو ټکو غندي. شهید شوو وګړو ته مغفرت غواړي او ورساو ته د صبر جمیل غوښتنه کوي په غم کې ځانونه شریک بولي.
د ولایت وایند عبدالله حسرت وویل پکتیا والي له خبر اعلانو سره په دې ویر کې ځان شریک ګڼي او په پکتیا کې د خبر اعلانو د خوندیتوب لپاره د هر راز ممکنه ملاتړ ډاډ درکوي. د ویرغونډې په پای کې خبر اعلانو له افغان دولت وغوښتل چې په قندهار کې د ارغند او په خوست کې د بی بی سی خبریال احمد شاه د مرموزو وژنو عاملین ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. همداراز دوی پر نړیوالې ټولنې او د بشر حقوقو د ملاتړ پر بنسټونو غږ وکړ چې په افغانستان کې جنگي ډلې د نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړي چې د خبر اعلانو او رسنیو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د 1999 لمریز کال د غوی لسمه د افغانستان په تاریخ کې د افغان خبر اعلانو لپاره زړه بوګنونکې ورځ وه چې په ترڅ کې رسنوالو د خپلې کورنۍ لستنه ځوان غړي له لاسه ورکړه او درې تنه یې ټپیان شول. اصیل زادای، آزادی رادیو، پکتیا.
په فرا کې هم خبریالان او ژورنالیستان سره ټول شوي وو او په کابل او خوست کې د وژل شوو ژورنالیستانو ویر په ګډه سره وژاړه. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د فرا ولایت ځینې خبریالانو، مدني فعالانو او محلي چارواکو نن په یو غونډه کې په کابل کې پر خبریالانو وروستۍ بریده وغندئ. د دې په خبره د خبریالانو وژل په دې معنی چې د یوې ټولنې غوږونه او سترګې وتړل شي. د فرا ولایت خبریالانو د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې دغه پېښه دې په جدي توګه د یو بشري جنایت په توګه وڅېړي. خوشحال زرانه وایي سکوت وطن خبریالانو وچې په دغه غونډه کې د خبریالانو قتل یو بشري جنایت وبلې.
پر ژورنالیستانو برید په دې معنی ده چې د افغانستان د خلکو پر آواز باندې برید، په ژورنالیستانو حمله د خلکو پر د ستونزو د منعکسولو د مخنیوي لپاره یو لوی برید. که یوې ټولنې کې ژورنالیست نه وي هلته هغه په هغه ستونزو څوک نشي خبرېدلی. دوستان
پر مطبوعاتو باندې برید د هېواد د ټولنې په سترګو باندې برید دی، د هېواد د ټولنې د هغه په ژغ باندې برید دی، د هغوی په انځور باندې برید دی، د هغوی په ستونې باندې برید دی. بناً دغه بده، دغه ناوړه، دغه شرمونکې جګړه چې زموږ په هېوادوالو باندې تپل شوې ده، دا هیڅ سرحد نه مني، دا هیڅ پوله نه مني.
د بلې خوا د فرا ولایت مدني فعالان وایي چې پر خبریالانو برید پر بشریت برید دی. د دوی په خبره کله چې پر رسنیو او خبریالانو برید کېږي نو دا په حقیقت کې پر انسانیت برید دی. نقیب الله نیکمل یو تن مدني فعال په فرا ولایت کې وایي چې د تېرې ورځې برید پر خبریالانو یو ناپخشونکی او کرغیړن عمل دی.
پر مطبوعاتو باندې برید د هېواد د ټولنې په سترګو باندې برید دی، د هېواد د ټولنې د هغه په ژغ باندې برید دی، د هغوی په انځور باندې برید دی، د هغوی په ستونې باندې برید دی. بناً دغه بده، دغه ناوړه، دغه شرمونکې جګړه چې زموږ په هېوادوالو باندې تپل شوې ده، دا هیڅ سرحد نه مني.
له بلې خوا د فرا ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس فرید احمد ایوبي هم د لسو خبریالانو وژل تېر ورځ په سختو ټکو سره وغندل. ده وویل چې اړوند نهادونه په دې اړه کار کوي تر څو دا قضیه په جدي توګه وڅېړي.
به خاطر که برای هیچ افغان، برای هیچ انسان، برای هیچ مسلمان ایالت قابل تحمل و پذیرش نیستن. تا کی افغان کشی؟ تا کی مسلمان کشی؟ تا کی برادر کشی؟
د کابل په نامه اوزی کې تیر ورځ پر خبریالانو د یو ځانمرګ برید په ترڅ کې نه تن خبریالان ووژل شوه چې درې تنه یې د ازادي راډیو کارکوونکي وه. تیر ورځ په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تر ټولو بد ورځ نومول شوې ده.
له فرازو ګوندی ولایت اوروزګان ته هلتم خبریالان ځای چارواکي او مدني فعالان په تیرین کوټ کې راټول شوي او په کابل کې په ژورنالیستانو وروسته برید غندلې. د یادونې وړ ده چې په کابل کې د دوشنبه په ورځ په دوو غبرګو چاودنو کې د ازادۍ رادیو د درې خبریالانو په ګډون لږ تر لږه لس تنه خبریالان وژل شو. لخوا په خوست کې هم د بی بی سي رادیو خبریال د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شو. له اوروزګان څخه زموږ خبریال شریف الله شرافت تفصیل راکوي.
اورزګان کې خبریالانو او مدني فعالانو د یو ناستي پر مهال په کابل کې پر خبریالانو برید په سختو ټکو وغندي او دا یې وحشتانه عمل یاد کړي. دوی پر افغان دولت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د خبریالانو ژوند دي خوندي کړي. په دغه ولایت کې د خبریالانو د ټولنې مسول سیمه الله ممنن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې برید د خبریالانو د وژنې لپاره پلان شوی وو. نوموړي دغه راز د خبریالانو د خوندیتوب له ټولنو څخه هم غوښتنه وکړه چې د خبریالانو خوندیتوب ته دې په حقیقت کې کار وکړي نه د شعار په توګه.
زه فکر کوم چې دغه د خبریالانو د وژنې لپاره یو پلان ځکه چې لومړی چاودنه کېږي وروسته خبریالانو سیمې ته ځي، دوهمه چاودنه د خبریالانو د وژنې لپاره برابره شوې ده. نو اوس موږ لومړی خو د افغانستان له دولت څخه غواړو، ورپسې د هغه ټولنې چې د افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار کوي له هغو څخه غواړو چې د خبریالانو د خوندیتوب د ساتنې لپاره یوازې شعارونه ورنه کړي، په عمل کې باید کار وکړي. له هغه څخه ورهاخوا د نړیوالو ټولنو څخه هم غوښتنه ده چې لطفا یوازې په شعار باندې دا کار مه کوئ چې موږ د خبریالانو د ټولنې د خبریالانو لپاره کار کوو.
لادی سره یو بل سیمه ایز خبریال احمد شاه جواد بیا وایي چې خبریالانو یو بې طرفه ډله ده او باید څوک یې ونه وژني.
هر څوک چې دغه کار کوي لومړی مغوښتنه ورڅخه دا ده چې د ټولنې دغه آواز مه وژني. دغه روشنایي چې ټولنې ته راوړي او تاریکه ټولنه په روشنایي ټولنه باندې یا په یو رڼا ټولنه باندې بدلی، د دغه خلکو دغه آواز مه وژني. خبریالان ټولنې ته داسې یو روشنایي راوړي چې په هره برخه کې خلکو ته معلومات ورکوي. خبریالان د نظام څخه په نظام کې دي او نه د مخالفینو سره دي. هغه منځګړي کسان دي، یوازې خپل عام خلک باخبره ساتي او هغه اطلاع راغو پرې رسوي.
دا په داسې حال کې دی چې د دوشنبه په ورځ د کابل په شیشې درک نومې سیمه کې پرله پسې دوه ځانمرګي بریدونه وشوه چې په نتیجه کې د نهه خبریالانو په ګډون نه ویشتنه ووژل او لسګونه یې نور ټپیان شول. په شیشې درک دوهم ځانمرګي برید هغه مهال وشو چې خبریالان د لومړي برید د پوښښ لپاره سیمې ته ورسېدل. ورسره سم ځانمرګي بریدګر د خبریالانو منځ ته راغی او ځان یې والوزوي. له دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې مدني فعالانو هم پر خبریالانو برید په سختو ټکو وغندي او له شکیلو خواو څخه یې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند ته دې پام وکړي.
پاتې د پاره موږ راټول شوي او د دې سره موږ غم شریکي کوو. په سختو ټکو یې غندو چې د خبریالان په شهادت رسي او زموږ بې ګناه وګړي په شهادت رسي. هر چا چې دا کار کړی دا د اسلام د اسلامي قوانینو د هر راز قوانینو څخه خلاف د عمل ترسره کړی دی.
هغه یو خبریال دی، هغه چې بنا سړي سره څوک کومه کوي پرې پلی پرې باسي، هغه خبریالان چې زموږ بنا یو ګړاندې یو کانې په دې نه پوهیږو، هغه ژغ دی زموږ یو ستونزې آسته ستونزې چې موږ لرو، هغه هم دی چې زموږ ژغ دی دولت او درو لړپوړي چارواکي پرسي.
د په داسې حال کې د کابل د چیرې ورځې په ترهګریزو بریدونو کې په وژل سو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله نانزی او محروم درانی هم شهیدان شول. د یادونی وړ دی چې په تیرو څو ورځو کې بیا یوازې دوه خبریالان د نامعلوم وسلوال لخوا په غلچکي بریدونو کې هم وژل شوي، چې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغندو او بل بیا په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه وو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
په کابل کې په پرونیو حملو کې د ازادۍ رادیو درې خبریالان په هغه نهویشت کسانو کې وچې ووژل شو. عباد الله حنانزی، محرم درانی پرون سهار د چاودنې پر وخت دفتر ته په لاره وه او جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. سباون کاکړ چې د اولې چاودنې د ویډیو او عکس اخیستلو لپاره سیمې ته تللی او په دوهمه چاودنه کې اول زخمي او بیا په روغتون کې شهید شو. فرشتې جلالزی له سباون کاکړ سره د وروستیو خبرو په اړه لنډ یاداشت لیکلی او له هغه سره د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو د خدای پامانۍ په توګه خبرو.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسې کې د ماین د چادونې له کبله د ولایت د علماء او شورا رئیس وژل شوی او د یادی مدرسې شپږتنه زده کوونکي ټپین شوی دي.
سباون کاکړ د هغه په خپل خبره سپیره میره خبریال وو او د ادینې سپیرو خاورو ته چټکړ. سباون ما لنشته نه دلی دلی خو ژغ می ډیر خوشیده هر ور به مرتویل چې پر رادیو کې دی ژغ مثال نه لري خندل به وای ژورنالیستان شپویږي چې څوک په کومه خبره خوشاله کیږي د شنبه پر ورځ مو د کابل پر هوا خبري وکړه چې ګرمه ده دوړی او خاورې دي او و مخندل سمج د دفتر پر اشپزخانه مو ډیر وخندل چې تل لوبیا پکې پخوي خدای شاهد چې په خبرو کې می څوار ورته وویل چې خپل ځان ته ښه فکر وکړي او د خطر سیمې ته دی نه دي سباون کاکړ د ازادي رادیو لپاره ویډیوي پروګرامونه جوړول او تل به د انتحاري حمله او د بمی چاودنو سیمو ته تو او هلته به یې فلمونه او عکسونه اخیستل ویل یې نه موږ څوک څه کوي سپیره میره خبر یالان یو له موږ سره څوک کار نه لري دا سباون کاکړ جنازه نن سهار خاورو ته وسپارل سو د قبر اقصی د ازادي رادیو پر پاڼه خبر سوې د سپیرو میرو خاورو انبار او پر سرې د سباون کاکړ عکسونه په قبر یې لکه چې اوس او بو پاشلې به په عکس کې خاوري لمدې معلومې دي خو و چې بسې د کابل دوبې پیل سوې دی د تیری شنبه په ورځ مې ورته ویل تمام ورځ په دفتر کې یاس یو ارداس نه کیږي چې زه زنګو هم او څوک به ځواب پرېږدي خندلې وای په کابل کې نور څه پاتې دي مالیا زنګ درو هم بیا به خبرې کو پرون سهار په دفتر کې خبره سوم چې زخمی دی په زړه کې راو ګرځیدل چې شسی زنګ به وروهم او ورته وایم بچي دا دی زنګ می درو واه چې به وادي نه سم خو له شیبه وروسته د مرګ خبر رادیو ته راورسید له دې سره زما او د سباون کاکړ خبرې تر بیا پاتې سوې نو ملګریا سپیره سفر دی بخیر او تر بیا خبرو
دوستانو زما د همکاري فرشتي جلالزي یاداشتو چې د زموږ د بل همکار ارواخات سباون کاکړ په اړه لیکلو د نوموړي چې په پرون نه پیخه کې لومړی ټپی او وروسته په روختون کې ساور کړه جسد نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو لکه په تیرو ریپورتونو کې مو هم چې واوریدل په کابل کې د دوشنبه په ورځ په دوه ځان مرګ بریدونکو کې نه ویش کسان وژل شول په وژل شو کې د ازادي رادیو د درو همکارانو په ګډون نه کسان خبري اعلان وو دا خبري اعلان څوک په دې اړه مللې بشیر معلومات راټول کړي چې له تاسو سره شریکي
شامری له 15 کلونو راهیسې له فرانسې خبري اژانس سره د مشر اکاس په توګه کار کاوه شامری د کابل د شمالي وو د دوشنبه په ورځ تر لومړی حمله ورسته شامرای د پیښې ځای ته رسیدلی و او د فرانس پریس راپور لمخې تر دوهمې چاودنې مخکې خپل همکار ته پر واتس اپ یو پیغام واستاوه چې هر څه سم دي او دای د عکسونو ترڅنګ د پیښې د ځای ویډیو هم جوړوي د دوی مېرمنې او د یوې لور په ګډون شپږ اولادونه تر شا پرې شودل غازی رسولی په کابل کې له څلور کلونو راهیسې له یک تلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه د یک تلویزیون د معلوماتو لمخې غازی رسولی د پروان ولایت په سید خیل سیمه کې زیږیدلې و یوشت کلن رسولی په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د پوهنځي د اخري کال محصل و غازی رسولی واده نو کړی سلیم تلاش په کابل کې له دوو کلونو راهیسې له مشال تلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه د پیښې پر مهال شاغلی تلاش د لومړۍ حملې د پوښښ لپاره سیمې ته تللی و تلاش کوزده کړی و او ټاکل سوی و ډیر ژر واده وکړي علي سلیمی یو اونۍ مخکې له مشال تلویزیون سره کار پیل کړی و دی له سلیم تلاش سره یو ځای د پیښې ځای ته تللی و چې د دوهم ځانمرګې برید قرباني سو نوروز علي رجبي له یک تلویزیون سره څه کم یو کال د کمرمن په توګه کار کاوه خو تر دې مخکې یې په رسنیو کې د کمرمن په توګه 15 کاله دنده ترسره کړې وه شپږویشت کلن رجبي د خپلې کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی و د سپینسرې مور او ځوانه میرمن تر شا پرېښودې د یک تلویزیون په وینا نوروز علي رجبي په راتلونکو څو اونیو کې پلار کېده خو خپل کوچنی یې ونه لید یار محمد توخی د تلو تلویزیون سره کمرمین و د لیات تلویزیون سره تیرو دولسو کلونو راهیسې کار کړی و توخی سپینسرې مور او پیغله خور او ناواده کړې کوزدن تر شا پرېښوده خور یې د سرطان ناروغي لري چې ده ورباندې درملنه کوله دی 45 کلن و او ټاکل سوی و په یوه میاشت کې دننه واده وکړي احمدشاه په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د بی بی سي خبريال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو تر حملې لاندې راغی او وروسته یې په روغتون کې ساور کړه د بی بی سي له افغان څانګې سره له تیر یو کال راهیسې کار کاوه د بی بی سي د معلوماتو له مخې احمد شاه په لنډه موده کې د یو زیارکش او وړ خبریال په توګه خپل نوم جوړ کړی و. احمد شاه 9 کلن و او تیر کال یې کوزده کړی و.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د احمد شاه له ملګري او د ډیوه راډیو له همکار حکمل سادات د حکمل سادات د احمد شاه په اړه داسې وایي.
احمد شاه ز لډيري وډيټوب نه پیژنم زکه چې زو دای نه مسلک یان یو بلکې کلیوال هم یو کوم ولا خلک هم یو. احمد شاه په خوست کې زیږیدل او په خوست کې مکتب لوسته او په خوست کې شغلیت پانتونه د ژورنالیزم پانځای نه خلاص شوی او د کوم بل ولایت نه دی او خاص په خوست کې دی خپل زیږیدل دلته زیږیدل په خوست کې شوی دی. احمد شاه ډیر نرم مزاج سړی و. زموږ په ملګرو به چې چیرته بنډار جوړ کړو د بنډار په منځ کې بدای و ملګری به خندول تل به ملګرو ته د خوشحالي ورکوله. احمد شاه چیرته به چې ملګری تلل د دور ملګرو په غوښتنه بدای هر وخت به هو خپل کې و نه به ډیر خپل کې نه راتلل. احمد شاه عموما کې ډیر نرم مزاج سړی و او د ملګرو په غوښتنه به هر کار ترسره کاوه.
دا ډیوی رادیو خبریال حکمل سادات او چې د خپل وژل شوی ژورنالیس ملګری احمد شاه په اړه څرګندونه کولې. دوستانو د مازیګر 4:30 بجې شوې نوریاس نوري په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړی.
د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ نن د ملي امنیت شورا په غونډه کې په کابل کې د پرونی خونړی بریټ په اړه خبرې وشوې او د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پانه کې اشرف غنی مسول او امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي خلاو په اړه جزئیات د رسنیو سره شریک کړي. پرون د کابل په شش دره کې په ځان وژونکو حمله کې د ازادي راډیو دریو خبریالانو په ګډون نه خبریالانو وژل شول. په دې نه ویشت ملکی وګړي وژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه له حکومت غواړي چې په کابل کې پر خبر اعلان وکړي. تیرې ورځې بریټ په غندنو دی بسنه نه کوي بلکې دا پیښه د په اړه لخص ډول وچیړي او عاملان دي د قانون منګولو ته وسپاري. د غرض دې ادارې نن په یوې خبرې کړې لمه کې له حکومت غوښتي چې د سور لسمه د بیان د ازادۍ د قربانیانو په نوم رسمن په جنتري کې شامل کړي. ایران د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو اهدافو په خاطر چې تهران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخته وړي او بدنامه دروغجن وباله. د ارمنستان د پراخو مظاهرو د مشر نیکول پاشینیان په غوښتنه په زرګونو کسان بیا د پلازمینې ایروان واټونو ته راوتلي دي او نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د امریکا ځانګړي مفتش رابرټ مولر چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او د ټرمپ لخوا د عدالت د مخنیوي د احتمال په اړه څېړنه کوي د پښتنو یو لس د امریکا د ولسمشر ټرمپ وکیلانو ته سپارلی دی.
دوستان اوس هم واصل وسال څو اقتصادي خبرونه و بخې څو سپورتي خبرونه دراوري.
د سپورت ورزنه هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس کرکټ سیالیو په لړ کې د اموزو لوبډله پای لوبته وته. افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې امو لوبډله په خپل ورستۍ لوبه کې کابل لوبډله ته د وی پانی او څوار لسمنډو په توپیر ماته ورکړه او پای لوبته ورسیده. دغه سیالیو بل لوبه د سپینغار او میساینک لوبډلو ترمنځ د کونړ په لوبالي کې دوام لري. د دې لوبې په چا میساینک لوبډله ګټلې او لومړی د توپ وهنې پریکړه کړې. د ځوانانو استقلال لوبډلې د کابل د فوټسال د لومړۍ لیګ سیالیو وتل ولې خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د سیالۍ د حمل یاوري میاشتې له 15 نیټې څخه د شلو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوې چې نن د سور د میاشتې په 12 نیټه د ځوانانو استقلال لوبډلې په تلولې سره پای ته ورسېده. په پایلو کې ځوانانو استقلال لوبډلې د میهن ځوانانو لوبډلې ته وو د دوه په وړاندې ماتې ورکړه. حمید معصومی چې په دغه سیالیو کې یو د شکرونو وهلی و د کابل د فوټسال د لومړۍ لیګ سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو او د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې چنای سوپر کینګز لوبډلې ډیلی ډاډویز لوبډلې ته د 1.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. چنای سوپر کینګز لوبډلې لمړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د سلورو وکټو په زیان سره خپل سیال لوبډلې ته د 212 منډو هدف وټاکه، چې په ځواب کې ډیلی ډار ډیویز لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې د 15 وکټو په زیان سره 198 منډې جوړې کړې او لوبې د 13 منډو په توپیر بایلوده. شین واټسن چې د چنای لوبډلې په ګټه په سلویښتو بالونو 98 منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په دغه سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله د ممبئی انډینز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورزش خبرونو پای
دوستان زموږ غږ آزادې راډیو نه اورئ. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداروي د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی. د ادارې دا خبره د سې شنبې پر ورځ په یو ریپورت کې کړې. سیګار وایي چې په ولسوالیو باندې د طالبانو کنټرول هم سکل 14.5% ته لوړ شوی. دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځیانو شمیر تقریبي کمیږي، خو دا ردوي چې د طالبانو او نورو ترهګرو حاکمیت زیات شوی. صفي الله ستانکزی په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي په تیر 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 11% سرتیری کم شوي. د ادارې د سیشمې پورس په یو ریپورت کې دا مسله یاده کړي. د سیګار په خبره د سکال په جنیوري کې د افغان ځواکونو شمیر چې ملي اردو هوایي ځواک او پولیس پکې شامل دي 2,94,400 تنو ته رسېده. په داسې حال کې چې همدا شمیر د تیر 2018 کال د جنیوري میاشتې په تناسب 10.6% کموالی ښيي. د افغان جانو رسمی شمیر درې لکو څلور درجه زره تنه یاد شوه. د فرانسې خبری اژانس د سیګار ادارې د تازه ریپورت په حواله ویلي چې په خو به هر کال د افغان وژل شوی پوجانو شمیر څه باندې 15,000 تنه خودل کېده، خو اوس دا شمیر د افغان حکومت په غوښتنه نه خبريږي. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو رويټرز خبری اژانس ته وویل چې د افغان پوجانو جوړول او پیوړی کول د امریکا او د هغې د نړیوالو متحدینو یو مهم لومړیتوب دی، نو په همدې خاطر د افغان پوجانو په شمیر کې کموالی ډیر د اندېښنې وړ دی. سیګار ادارې دا هم ویلي چې د افغانستان څلور سو ولسوالیو 14.5% برخه د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په لاس کې ده. هغه شمیر چې د یادو ارقامو د ټولولو له تاریخه تر ټولو لوړ دی او هم په خلکو د دې ډلو کنټرول له 9% ته پورته شوی. اخو په نږدې 50% برخو افغان حکومت کنټرول لري او په پاتې برخو جنگ روان دی. رويټرز خبری اژانس بیا د سیګار ادارې د تازه ریپورت د موندنو او د دوشنبې پر ورځ د لاسو خبریالانو په ګډون د شاوخوا 150 کسانو وژل کېدو ته په اشاره ویلي چې دا ټولې پیښې په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د قوت پیغام ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځ شمیر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبره دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. دغه وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمانش د سې شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د ریپورت دویمه برخه چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو د حاکمیت زیاتېدل دي رد کړه.
د موږ اردو همیشه 10% کاهش په نظر کې نیولې، دا 10% په ټول جهان په اردوګان کې شامل ده. اما د پروس کال تر اوسه موږ همیشه خپل عملیات په افغانستان کې په ښه توګه سرته رسولې او موږ په افغانستان کې 3 کاله مخکې تر اوسه هیڅ کوم جغرافیا
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د افغان پوځ له پیاوړتیا او عملیاتونو ډاډ ورکوي چې د کابل په تر ټولو خوندي شوې سیمې ششدرک کې 214 د لسو خبریالانو په ګډون 10 کسان ووژل او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړل. د پرونیو ترهګریزو حملو په نتیجه کې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانځای او محرم درانی هم شهیدان شول.
دوستان او تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. مخکې لدین چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د افغانستان د پهونه د وزارت د چارواکو له هغه اندېښنو مقابله وشي د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د ثبت په توګه د خونځیو کارولو ته لري. واصل وصال په دې اړه رپورت لري. ورپسې د ښځو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مو پاسي.
د افغانستان د پهونه وزارت وای په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت پړې خپل اندېښنه د کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. دغه وزارت د خبرونو مسول کبیر حقمل د سې شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې که په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې فعال مرکزونه په هنس بهیر له خندوستونځو سره مخ کړي، نو دوی به په ډېره پریکړه وکړي.
امنیت مکاتب ما زیر تهدید می بشه.
دوی وای که زموږ د خوانځیو امنیت له ستونزو سره مخ کیږي، نو د پهونه وزارت د حق لري چې په شوي هوکړه سره کتنه وکړي. ولدی وکړي چې دا حالت ډیر خراب نشي. اوس هم موږ هر څه لنیک دي سارو که وضعیت خرابېږي نو د پوهنې وزارت اړ دی چې خپل پریکړه وکړي. خغل حقمل وایي په دې برخه کې د ولسمشر حکم داده چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته دې جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي دي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل دشتي برچي سیمې په یو ښوونځي کې چې د تذکرو د ویش مرکز پکې و په یوه انتحاري حمله کې 60 کسان مړه او نږدې 130 نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د نومونو د ثبت او د تذکرو د ویش په مرکزونو د حملو دوام په روانو ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پر مرکز وروستۍ حمله څو ورځې وړاندې په جلال آباد کې وشوه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په پوره توان سره هڅه کوو چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت ټینګ کړو. سو دښمن ونتوانېږي چې حمله وکړي. په دې برخه کې موږ د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د پوهنې وزارت همکاري غواړو. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې میزان د میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو کارپوه صدیق پتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د افغان خزو لپاره د کار برابرولو مسئله ته ورغلیم. په دغه مسئله کې بي وزلو میرمنو ته د خیاطۍ، سواد زده کړو او داسې نورو برخو کې د زده کړو زمينه برابره شوې ده. د خبرونه په جریان کې په دغه مسئله لکړنو خبر شي. هيله د تر پای را سره ملوسي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې خزه د خوونې، تحصیل، کار، روغتیایی خدمتونو د لاسرسی د حق او په قوانینو کې له نورو در شویو حقونو څخه د ګټې اخیستنې څخه مانی شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده.
تا اول چې موږ راغلو ماشین هغه موږ تر از نقل چې دا رقم ګنډل کیږي او کیږي دا موږ نه پوهېدلو. موږ استادان موږ سره ډېر ښه سلوک کوي، موږ ته خوشحاله یو. ما د حیوانانو پلار مې نشته، شهید شوی دی. درې حیوانان مې دي، کور سرپرست زه خپله یم. ډېر زه غواړم چې خیاطي زده کړم، زه کالي وګنډم، زه کور روزګار مې نه چلیږي. وایم که خیاطي شي بیا به ښه وي، کور کې به هم حیوانان مې واړه دي، کالي به ګنډم.
د یوې کونډې ښځې خبرې مې اورېدې چې له اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون په خاطر د خیاطۍ زده کړې ته راغلې وه او غوښتل یې له دې لارې د خپلو ماشومانو لپاره روزي وګټي. قدرمنو اورېدونکو، ګڼې هغه افغاني ښځې چې مالي وضعیې چندان ښه نه ده، ډېری کونډې دي او یتیمان ورلغړې دي، یا یې مېړونه معتاد یا بېروزګاره دي. نو دوی د یوې مړۍ روزي پیدا کولو په خاطر ګدایي کوي او تل نورو ته په تمه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. خو د دوی په مقابل کې بیا یو شمېر مېرمنې زحمت باسي د خامک ګنډلو، مرۍ اوبدلو، مالدارۍ، خیاطۍ او نورو برخو له لارې غواړي په ځان بسیا او له بېوزلۍ ځان راوباسي. په ډیری مواردو کې لیدل شوي چې یو شمېر اشخاص او مؤسسې د بېوزلو ښځو لپاره د زده کړو او کار زمینه برابروي چې دوی وکولی شي خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د همدغسې مرکزونو له ډلې څخه یو هم د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو مؤسسه ده چې له څه باندې یو کال راهیسې د خیاطۍ، سواد زده کړو او په حقوقي او صحي برخو کې له ښځو سره مرستې کوي او دوی ته د کار زمینه مساعدوي. د یادې مؤسسې د مالی برخې د مشر سید محمد احسان په وینا د دې مؤسسې د جوړېدلو لوی هدف دا و چې بېوزلو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شي او له یوه کال راهیسې نږدې 100 ښځې د یاد مرکز له مختلفو برخو څخه فارغې شوې دي.
اصلا دا ماسه چې منګه ایجاد کړه د دې نه هدف دا و چې د خزو د پاره چې محرومه طبقه د افغانستان کې د دې د پاره د یو کار زمينه برابر شي او ډیر زیات فعالیت هم موږ درلوده چې د خیاطۍ په بخش کې د سواد موزي او نور راهنمایګانې وي په دغه بخشونو کې موږ ډیر زیات فعالیت درلوده دوه ځله فارغین موږ درلودل چې در حدود 100 نه شاید زیات وي دا پروسه بیا جدید موږ غزا کړی دا چې انشاءالله چې دا ځل زموږ تعداد ډیر زیات وي
خغل احسان د یاد مرکز اسانتیاوی یادوی وای هغه میرمن چې له دې مرکز څخه فارغ شوی اوس خپل کار کوي او ځینو میرمنو ته دوی هم د کار زمينه برابر کړې ده
اساتیاوی خو ورته واقعا چې زیات دي ځکه دلته موږ هر نو ماشینونه مجهز تمام وسایل ټول ورته په اختیار کې یی خې دي خب مکمل ساختمان هر څه بریالي او موفق او سازان دي خاطر کې او د روزمره کار کوي او هم یو بخش بل موږ لرو چې د سواد موزي دي ډیر خطر نه راني موږ لرو چې د سره کومک کوي او ان شاء الله چې دا پروسه د خزو لپاره ډیر زیاته موفق او کاملره لورده دا سه فامیلونه او چې دا غي ژوندۍ فکر کوم چې مشکلات زخت زیاتو یو څو نفرونه اطلاع لرم چې هغه کاروبار شروع کړي د خپل پکوڅه کې او پکو کور کې کاروبار شروع کړي دا چې دوی ته مخکمه ویل چې سرټیفیکټونه او سندونه مهم ورته ورکړل
وریدونکو د دې مرکز هغه برخه ترغلم چې دلته زمونګړې خويندې خیاطي کوي د خیاطي په کارونو کې دي سګورم دوی لګیا دي ځینې قیچکاری کوي ځینې ماشين ګرځي او استاد لګیا د دوی ته درس ورکوي استاد تاسو مولمړې نمبر ته وای
زوکره الله دې مرزا ماما
تقریبا ازمانم زاکره ده شپږ میاشتې کېږي په دې مرکز کې د خیاطۍ درس ورکوم یوه دوره شاګردان می فارغ کړل د مو دوهمه دوره ده مونږ پیل له ابتدایي درسونو کوو بیا همداسې مخ په وړاندې ځو له سهار نه تر مازیګر از منکاري وخت دی دلته ډېرې بې وسله غریبې او کونډې میرمنې او یتیمین جونې راځي زه په خپله هم 22 کاله کېږي چې کونډه یم شپږ ماشومان لرم او د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی له دې ځایه فارغ شوي شاګردان می اوس په خپل کورونو کې د خیاطۍ دوکانونه لري او په ځان بسیا شوی دی ان زینې ما ته بلنه راکوي چې کار ورسره وکړم
مور میګه دی شه مو امرای مو اگر کار کنی
دلته زمونږ غنې خويندې ناستې دي زه به سره خبرې کوم تاسو منو راته وای
دی مانم زهرا
څومره موده کېږي چې خیاطي کوي دلته راغلي
درې میاشتې کېږي دلته راغلي
ډېر ښه زه چې ګورم قیچی دی په لاس کې د اخبار در سره د څه قیچی کې چې برش کوي لکه چې
په دې کې امریلا کټ کوم چې دا د ځنې ناو کلی دی دا وګوره چې دا غسي دا غسی ګټیږي په دې او دا میټټار کټ کو او دا غی لاندې لمنه شوله ورته ورسره لستنی وی دا غدی دا غی ټټر شلو دا غسی کټ کوي
دای لستونی شو
او دای لستونی شول
مخکې خیاطی زدا وکړ دې مرکز ته چې راغلی زدا وکړ
مخکې ما په کور کې خیاطی د لاس کاله به ما خیاطی کړی خو په خپل کور کې به کوله وس د نوی ډیزاینونه دی او نوی زمانہ شوله د دې لپاره زغ خپل استاد ترازم دلته سره کلی ګندم او د کول تیر کو
کله خپل جون پاره دی راته وای ماشومان لري واده وکړای
واده می خو به واشه منو چلو رولاد درما خپل مور سره مې په کور کې
آینده کې څه پلان لري چې خیاطي زده کې او کارګا او لري خپل خیاطي وکړي پس تصمیم لري
زه چې خیاطي دی استاد سره زده کوم زه تصمیم لرم چې زه کارګا ولرم زه پکې خیاطي وکم نور ته ورزده کوم او ماته پکې سپات کېږي هم دا سه چې خپل گزاره وکوم
ډیره مننه
خیر سي مننه
دلته یو بل خور غرم دوستانو چې لګیا د باف کوي یو خاسته جاکټ از ما په نظر چې شیرچای رنگی ده خورینم درته وای
نو می سایما ده
څومره وخت کې چې د کورس راغلی
تقریبا درې میاشتې کې چې د کورس راغلی ما
او څومره د باف زکړای د جاکټ او دل او د شیان
ډیر می زکړای ده
او زړی را دې کورس نه راځي ما چې در تر ازما مونږه و چې زه چې ما جډې مې کورس ارمان ارمان یو ما چې د حياتي کورس لاره شمو دلته چې راغلم د ډیر صفاتونه کې د دې کورس نو ماته میموري جزار کړ چې لاره شنه زه تر راغلم ورم نور به کوم زګر کوم لکه حياتي انګلیسي ریاضي او داسې نور کورسونه
دا اوس چې کوم جاکټ و به نور چې شی وبدلای شي غیر له جاکټ نه
او خالای باب الف جرابې دا سينو شان
مات
الف مات
الف مات
الف مات
ب
ب
اب اب
دوستانو دا د مرکز هغه برخه ترغلم چې دلته د سواد ستکړه انجن تورخی دلته زمون ګڼې خويندې ناست دي او استاد لګیا د دوی ته درس ورکي ور بشم دوه خويندو سره به خبرې وکم چې دوی څومره دلته درس تکړای دا څومره راضی دي او صحیح ذکرې تر وسکنه دوستانو دغه تزمنګ یو ګرام ناست ده قلم او کتابچې پلاس کې دي چې ګورم دوی ځینې لغتونه لیکلې دي نام خدا خاطر هم ډیر خایسته ده خورجانې کوم دی راته لمړی وای
نو می سایمانه
دا د چلی کړي دا جمله راته ته وای
زه د افغانستان سره ډیره مینه لرم
ډیر ښه ډیر ښه څومره موده کېږي چې د مرکز ته راغلې
دو میاشتې کېږي چې راغلې یم
خورجانې مخکې تا درس ویلې مکتب ته تللې څنګه و
نه نه مې ویل ځکه چې ما هیڅ ختم نه و زنه په پویده ما اوس چې د سیواد مزید راغلې یم ما اوس ډیر شاین دلته زده کړې دي او په پویګم چې د مې چی شلې کوم او چی وایم اوس مې چې د سیواد مزید چې زکړه غړم چې دولتي مکتب ته لاړ شمال ته درس وایم او د اول نمره پاره شمه او بنده کې وظیفه وکړم
په دې مرکز کې خزو ته د درې میاشتو په موده کې زده کړې ورکول کیږي او ورسته له فارغې دلو دوی ته سرټیفیکټ ورکول کیږي او بیا له دوی ازموینه اخیستل کیږي کبریالی شي همدل ته پیرته پدنده ګمارل کیږي د افغان خزو لپاره د کار برابرول مؤسسات خیاطي او سواد زده کړو ترڅنګ خزو ته حقوقي مشورې او صحیح معلومات هم ورکوي چې په دې برخه کې په واړه او مرکی دنجونو د ودولو پازرارو بلوخته دنجونو د رسیدلو په وخت کې د هغوی ستونزې او نور موضوعات شاملېږي د خغلی احسان په وینا دوی په حقوقي او صحي برخه کې مسلکي استادان لري او میرمنو ته په حقوقي او صحي برخه کې امه په هواي او آگاهي ورکوي
او مونږه دغه حياتي او د سواد مزید د په خوا کې یو بخش بل حمله رو چې هغه آگاهي دي هدا په دې کې مونږه پروفیشنل کسان ډاکټران حمله رو او د ثقافت اسلامي استادان مونږ سره موجود دي د استادان ټرینران دي او آگاهي دي قسمت کې دوی ته لکه د ماشومان او حقوق دي د خزو حقوق دي د خزو سره زیاته دا مسائل زیات شي ودي ودونه مخکې د سن د اتلس کلانې نه مخکې ودونه د هاغوي مشکلات بادي مشکلات نو په دې عرصه کې مونږ هم فعالیتونه لرو او دا یو بخش د آگاهي دي د زمونږ
د نوموړي مرکز یو غړی او د پروګرامونو تنظیمونکې لیزا وای ل تیر یو کال راهیسې دوی د خوانځي ولولارې سروي کوي او ل دې لارې بي وزلنجونې او خزي دي مرکز ته جذبوي او کله چې همدا خزي تر 3 میاشتو زکړو وروسته د دوی په امتحان کې کامیاب شي دلته په دې مرکز کې دوی کار ورکوي
از سالي گذشته
لته ری وکال راهیسې لدی موسسي ډېرې بې وزله مېرمنې فارغ شوې دي زمون کاري پلان داسې دی چې ز خپل دولتي خوانځي او تزم او هلته د غریب کورنۍ لونجونو سره خبرې کوو بیا د همدیز د کوونکو لاري کونډې مېرمنې او یتیمې انجونې جذبو بیا درې میاشتنی ټریننګ ورکوو لدریو میاشتو وروسته که همدغه مېرمنې زمون په امتحان کې بریالی شي بیا هم دلته په موسسه کې په کار ګمارل کیږي چې له همدې لارې دوی د خپل کور لګښتونه پوره کوي
چې در کومو مصارف کې به دوش ازینه در خانایشان می باشن امونه را پوره کوي
د دې موسسې د مسولینو په وینا له دې مرکز څخه ډیر فارغ شوی خځې اوس خپل کاروبار لري او اقتصادي وضعیت ډیر ښه شوی دی درنو اوریدونکو د نیمینړی خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لویو بخونګي الله سپارم خې چاري
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي ازادي رادیو ټکی کام
جوڑون کے مریم توخی
سلامونه او نیک هلی می و منه هلی دروغ او جوړ ووسی در ګران اوریدونکو، آیا له کورنۍ سره یو ځای میله ځایو ته ځئ؟ که ځئ، له کومو ستونزو سره مخ کیږئ او د دغه ستونزو د حل لپاره باید څه وشي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ کور کلی خپرونه کې به درته ځواب شي. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې ده او فرشته مرسال به درته وړاندې کړي.
درنو سنو، د مصروفه او لستونزو په ډاک ژوند کې کورنۍ تفریح او ملي ته ځانګړي اړتیا لري، لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده، نو دا حتمی خبره ده چې د ذهن د آرامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي. په نور نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري، خو دا ډول میله ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کیږي، نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي. موږ له دوو تنو څخه پوښتلي چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه.
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت، په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهتلام بابا زیارت دی، بل د میلې ځای اوس په قلعسراج باغ کې جوړ شوی ده. بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته هلته د ځوانانو پارک ورته وي، دلته مزاحمتونه ډېر وي. میله ځایونه چې څومره زیاتېږي، تفریحي پارکونه زیاتېږي، دا د روښانه راتلونکي لپاره ډېر ښه ده. ته سړی ځي آرام محیط کې یا فیملی نه ځي.
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات سم نه دي، نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میرتو ته ځي، ښار شاوخوا زیارتونه دي، او څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصا په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله زه فامیل سره بهر وځو، خو متاسفانه بدبختانه وایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې داسې میله ځایونه نشته دي چې هغه کورنۍ، بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره مېرمنې بوزي، په لوڼې ورسره بوزي، دا ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته دي. ډېر کم دي کوم پغمان خواته ځینې وخت خپل کورنۍ سره تللي یو، یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي، ځاځي پارک ته هم کله ناکله ځو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نهادي نه شوی، او خلک ورسره ستونزه لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سایل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده، ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم ځایونه نشته دي پارکونه، یا د ښځو دپاره د سم ځای نشته ده، نو نه کېږي چې لاړ شو. مزاحمتونه هم دي، امنیتي ستونزې هم دي. یو دفعه لاړو میلې ته همداسې فامیل سره زموږ سړیانو، نو زما خاوند هلته لکانو پر ځای یو ګان شی ویلې جنګ شو، نه مه خاطره نور پرېنښودلو وایم، نور یو دوستانو کره ځو، نور یو خانه به مزاحمت دي خلکو، بل خانه به وایي چې هله چې تاریکې یي، هله چې جنګ شو، هله چې دا خبره ده. ډېر هم زړه په تنګ شي، بیا پټ لاړ شو، پټ راشو، که نن داسې نه کېږي. نور سړیان خو مګه نه بیو.
نوموړی وایي چې په میله ځای کې باید ځانګړي اخلاق وکارول شي، او هیڅوک د نورو د تنګولو سبب نشي، او که چیرې داسې کار وشي نو باید مسؤول اشخاص مخنیوی وکړي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
څنګه د خیر سره؟ په 1990 کال کې داسې پلان نشته چې دغه پارکونه د خیر سره لا زیاتوالی عمومي.
د 14 پارکونو د احداث او بسازي لپاره ډیر منظم پلان مو تر لاس نیولې ده، چې سږ کال انشاءالله په 1990 کال کې موږ به 14 پارکونه پلو ګرانو درنو شاریانو ته استفادې لپاره برابرري ته وسپارو.
دا چې دغه 14 پارکونه په کومو نایو کې دي، دا به هم ستاسو نوم.
دا پارکونه د علاودین پارک دی چې په شپږمه ناحیه کی موقعیت لري. هغه شاریانو چې په شپږم، اووم، دیارلسم، دریم، دوم او پنځم نواحیو کې ژوند کوي، دوی به وکولای شي چې د دې پارک ګټه پورته کړي. او بل پارک مو د وزیر آباد په لابجر کې چې په څلورمه ناحیه کې موقعیت لري او څلور جریب مساحت لري. بل پارک مو پر رحمان مینه چې اتمه ناحیه کې موقعیت لري. بل پارک مو په احمد شاه بابا مینه په دولسمه ناحیه کې دی. بل پارک مو په پنځلسمه ناحیه کې ده چې د سیسوم خیرخانه پارک دی، او دا هم اته جریب مساحت لري او ډیر غټ پارک دی. نو هغه شاریانو چې په پنځلسم، یولسم، اتلسم او اولسم نواحیو کې ژوند کوي، دوی کولای شي ښه ګټه پورته کړي. بل پارک مو د لیسی مریم پارک دی چې په یولسم ناحیه کې موقعیت لري، د شپږ جریب مساحت سره. دا هم یو ډیر ښه پارک دی چې په یولسم، پنځلسم ولسم نواهیو که تا شریان تا به استفاده ورو کردی او بل پارک مو در قلی احمد خان پارک دی چی به اشپر لسم ناحیه که موقعیت لری در اتاه اشپی تا جریب مساحت دیر غد پارک دی چی در اشپجوم دو لسم شلوم یو ویشتوم دو ویشتوم او نه لسم نواهیو شریان تا به استفاده ورو کردی نو در پارکونه او نور پارکونه هم دی چی مجموعاً سوار لس پارکونه په دیاله سو وه نویوم کال کې ان شاء الله ګټه تسپرل کیږي نو زمو شریان تر یو ډیره حد پورې د دوی ارتیاد او د دوی ضرورت په تفریحي پارکونو د نهشتون په اکل کې به پوره شي
ځینو کورنۍ د سیګل هم درلوده سلطانی صاحب چې کله چې دوی خپل کورنۍ سره ملزایو تزیل تاس ماسونیت نه احساسوي څنګه دغه پارکونه به خیره د ماسونیت لاړ خڅنګ
دا نقطه چې تاسو اشاره وکړه ورته متاسفانه دا یو واقعیت چې د فرهنګي د لحاظه زموږ په شهر کې بعضی خلک شته چې د کورنۍ او د لپاره چې مزاحمت د شکایتونه موږ ته هم راغلي دي چې بعضی مزاحمت او بعضی دغه ترسره کوي نو شهروالي د دغه مشکل دا مشکل هم په پام کې نیول ده نو دغه نوې پارکونه چې جوړیږي د کورنۍ او د لپاره یو جلا خاص ځای لري د کوچنیانو د لپاره بعضی د لپاره جلا ځای لري دا پام کې نیول شوی موږ شهریانو څخه غواړي چې د دوی خپل د تفریحي پارکونه د نورو تاسیسات او عمل منفعت اساس څخه دوی حفظ مراقبت وکړي او لاس چې ښه خدمتونه خپل شهریانو ته ورانده
قدرمن اوریدونکو دا وه د دیونه د کور کلی خبرونه تربیه هي چاره